برنامه بعدی ما را به میزبانی احمد تکل میشنوید.
ډیر زیاته مننه فرشته نگاه قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. اته بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې او ساته خبرونه ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې اونیس پروگرام خبريږي، خو له هغه مخکې به واوري چې ټاکل شوی د امریکا د سنا پلاوی نن د افغان حکومت او ناټو له چارواکو سره په کابل کې وګوري، او افغانستان او ترکمنستان د هیواد ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر پر مهال د همکارۍ څو موافقې لاسلیک کړي. د ازادۍ رادیو مجلې په نننۍ غنه کې به د شیرونو له یو ژباړونکي حمیم جلالزی سره په خبرو کې واوري چې د شعر ژباړه آیا ممکنه ده کنه، او که ممکنه ده په څه ډول.
مهمه مسله چې د هغه په شعر کې د مفهوم ده، زه کوشش میداوی چې مفهوم هغه سره ولیږدوم لکه زه چې په عربي کې خوند ورڅخه اخلم یو څوک ورڅخه پښتو کې هم هماغسې خوند واخلي، او دغه شعر لیږدول ډیر زیات مشکل ده.
قدرمن اوریدونکو، د هر څه وروسته راځي په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. د خبرونو سرلیکونه: افغانستان له ترکمنستان او د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د سوداګرۍ راکړه ورکړه څو چنده زیاته کړې ده. د هلمند چارواکي وایي په دې ولایت کې په روانو پوځي عملیاتو کې لسګونو وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله اوښتې، او شمالي کوریا نن یو بل بالستیک توغندی وازمیه. بشپړ خبرونه: ترکمنستان ته د افغانستان د ولسمشر له یو ورځني سفر وروسته ارګ وایي افغانستان له ترکمنستان او د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د سوداګرۍ راکړه ورکړه څو چنده زیاته کړې ده. د ولسمشر غنی یو ویان د وخان مینپال ازادۍ رادیو ته ویل چې افغان حکومت پر ترکمنستان ډیر حساب کوي، او له همدې کبله له دې هیواد سره تجارتي راکړه ورکړه زیاته کړې. د پاکستان له لوري د لارو له بیا بیا بندولو وروسته افغان حکومت هڅې زیاتې کړې دي چې د صادراتو او وارداتو لپاره متبادلې لارې ومومي. د هلمند چارواکي وایي په دې ولایت کې په روانو پوځي عملیاتو کې لسګونه وسلوال مخالفان وژل شوي دي. افغان ځواکونو د ناټو د هوایي ځواک په ملاتړ د یکشنبې له شپې په ناوې ولسوالۍ کې له دریو استقامتونو عملیات پیل کړي. د هلمند والي ویان عمر ځواک ازادۍ راډیو ته وویل د عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا څلوېښت وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د همدرز ویل چې د عملیاتو په لړ کې یو شمیر نور طالبان هم ژوبل شوي دي. ځواک د دولتي ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه څه ونه ویل. نامعلومو وسلوالو پرون مازدیګر په کندز ښار کې یو پولیس په ډزو وواژه. د سپینزار زون د پولیسو د عمومي قمندانۍ ویان محفوظ اکبري په کندوز کې د ازادۍ راډیو خبریال ته وویل په دې حمله کې چې د کندوز ښار د ناصر سیټي سنټر مخې ته وشوه یو پولیس ووژل شو او یو بل ټپي دی. حمله کوونکو د دواړو پولیسو وسلې هم له ځان سره وړي دي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري: شمالي کوریا نن یو بل بالستیک توغندی وازمي. جنوبي کوریا وایي دا توغندی شپږ سوه میله والوت او د څلوېښتو دقیقو لپاره په هوا کې و، او وروسته د جاپان ځانګړي اقتصادي زون ته نږدې د جاپان په بهیره کې ولوېد. جاپان دا ازموینه په کلکه غندلې او ویلي دي چې دا د ملګرو ملتونو له پرېکړه لیکونو څخه واضحه سرغړونه ده. دا توغندی د پیونګیانګ د شمال لویدیځ له یوې زراعتي سیمې څخه توغول شوی دی. د سوریې پاوځ د دې هیواد په جنوب کې یو اړخیز اوربند اعلان کړی او ویلي دي چې دا اعلان د پخلاینې د هڅو د ملاتړ لپاره کوي. ټاکل شوی چې نن د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د سوریې د سولې د خبرو تازه پړاو پیل شي. د سوریې دولتي رسنیو د استانې له خبرو یوه ورځ مخکې د اوربند اعلان په اړه په یوه خبر پاڼه کې وویل دا اوربند چې په وروستیو دوو اونیو کې دوهم دی د جنوب پر درا، القیطره او سویدا ولایتونو اغیز لري. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي د سږ کال په مني کې به هغه بیړنۍ حالت پای ته ورسوي چې په 2015 کال کې د پاریس له تروریستي حملو وروسته نافذ شو. مکرون دا ژمنه پرون د فرانسې د پارلمان د دواړو جرګو په یوه غونډه کې وکړه. په دې غونډه کې مکرون پر کورنیو او نړیوالو سیاسي مسایلو خبرې وکړې او په عین حال کې وویل چې حکومت به د تروریزم د مخنیوي لپاره امنیتي تدابیر زیات کړي. سکل منای به د اسرائیلي حالات په پای ته رسولو سره د فرانسویانو ازادۍ ور وګرځوم، ځکه د ازادۍ د موجودې غښتلې ولسواکۍ اساسي شرط دی. د فرانسې ولسمشر وویل چې حکومت به د هرې بلې حملې مخه ونیسي او د سخت دریځۍ پر ضد به بېرحمانه مبارزه وکړي. کرملین وایي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د چین ولسمشر شی جین پینګ ته په مسکو کې هرکلی وایه. د چین ولسمشر پرون په غیر رسمي سفر مسکو ته ولاړ او د روسیې له ولسمشر سره یې وکتل. ټاکل شوی چې دواړه مشران د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا لپاره یو لړ موافقې لاسلیک کړي. د روسیې د دولتي خبري اژانس ریا نوستی د راپور له مخې د پوتین او شی جین پینګ له کتنې مخکې د کرملین جګپوړي سلاکار یوری اوشاکوف د روسیې او چین ترمنځ اوسنی اړیکې په ډیرو کلونو کې تر ټولو ښه وبلل. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف وویل پوتین او شی به د دوو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاریو د پراختیا لپاره د پانګوالو او سوداګرو له مشرانو سره وویني. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ زموږ د ویب پاڼې پته ده. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې اونیس پروګرام خبريږي، خو په لنډه خبري برخه کې لومړی راپور واوري. د جان مکین په مشرۍ د امریکا د سنا د جرګې 15 کسیز پلاوی پرون کابل ته ورسید. امریکایي سناتورانو له دې مخکې د یکشنبې او دوشنبې په ورځو په اسلام آباد کې د پاکستان له ملکي او پوځي مشرانو سره په سیمه کې د سولې او ثبات پر لارو چارو خبرې وکړې. سیمې ته د دوی سفر چې د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ د نهایي کېدو په درشل کې شوی مهم ګڼل کیږي. اسمت څاروانی تفصیل اوروي.
د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې د مشر جان مکین په مشرۍ د کانګرس پلاوی پرون دوشنبه کابل ته لاړ چې له افغان چارواکو سره د افغانستان د وروستي وضعیت، د سولې د بهیر او د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه خبرې وکړي. د امریکا د کانګرس په پلاوی کې سناتور الیزابت وارن، سناتور ډیوید پیردو او سناتور شلډن وایټ هاوس شامل دي. په افغانستان کې د قاطی ماموریت مطبوعاتي مسؤل دامن هوروارت ازادي راډیو ته وویل چې امریکایي سناتوران به نن سه شنبه په یو خبري غونډه کې د خپل سفر او کتنو په باب څرګندونې وکړي. د همداراز موبایل پنځه سناتوران دلته دي. دوی به له پوځیانو سره وګوري، بیا به له پوځیانو سره ګډه غونډه ولري، خو زه اوس څه نه شم ویلی چې دوی به په کومو موضوعاتو خبرې وکړي. جان مکینا او ورسره ملګری پلاوی د یکشنبې او دوشنبې په ورځو د پاکستان صدراعظم نواز شریف او لوی درسیز جنرال جاوید قمر باجوه په شمول د دغه هیواد له پوځي او ملکي چارواکو سره د افغانستان په اړه مفصلې خبرې وکړي. افغانستان او پاکستان د مکین او نورو امریکایي سناتورانو په داسې وخت کې سفر کړی چې د ولسمشر ټرمپ اداره د افغانستان لپاره د نوې ستراتیژۍ په جوړولو کار کوي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې سناتور جان مکین له پاکستاني چارواکو سره له خبرو وروسته وویل د امریکا او پاکستان ترمنځ د نږدې همکاریو دوام د افغانستان په شمول د سیمې د سولې او ثبات لپاره ضروری دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې سناتور جان مکین وویل چې په افغانستان کې د پاکستان له مرستې پرته سوله نشي راتلی. افغانستان او امریکا پاکستان د افغان طالبانو په ملاتړ تورنوي او وایي تر څو چې طالبان او نورې سخت دریځې ډلې په پاکستان کې پناه ځایونه ولري په افغانستان کې سوله نشي راتلی. خو پاکستان وایي چې سخت دریځې ځپلي او پناه ځایونه یې اوس افغانستان ته لېږدېدلي دي. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز امریکایي پلاوی ته د تروریزم پر ضد د پاکستاني ځواکونو د بریو په باب معلومات ورکړل او ورته ویل د پاکستان په خاوره کې د تروریستانو شبکې او د هغوی پناه ځایونه له منځه وړل شوي دي.
کابل ته د جان مکین په مشرۍ د امریکا د سنا د 15 کسیز پلاوی د سفر په اړه راپور مو اوریده. دوی کابل ته رسیدلی دي او وروستي راپورونه وایي چې په پام کې دا پراتلونکو څو دقیقو کې د امریکا د سنادا پلاوی له ولسمشر اشرف غنی سره وګوري او د سولې د پروسې او د سولې په پروسه کې د پاکستان د همکاري په ګډون پر یو شمیر سیمه ایزو او اړوندو مسایلو باندې له افغان چارواکو سره خبرې وکړي او د افغان ولسمشر سره په ځانګړې توګه پر همغو مسایلو وغږیږي چې د پلاوی په پاکستان کې هم د پاکستان له مشرانو سره خبرې کړي. په دې اړه د جزئیاتو لپاره دا شیبه د ازادي راډیو د دفتر مشر حمید مومند د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. مومند صاحب، تازه معلومات څه دي؟
مننه ټاکل صاحب، لکه څنګه چې تاسو ته په خپله تبصره کې اشاره وکړه، ټاکل شوی ده چې د امریکا د سنا دغه پلاوی نن له غرمې مخکې تقریبا ساعت وروسته له افغان ولسمشر اشرف غنی سره لیدنه وکړي او په دغه لیدنه کې دوی په هماغه مسایلو چې دوی په اسلام آباد کې له د پاکستان له ملکي او پوځي چارواکو سره پرې خبرې کړې وې چې هغه د تروریزم په خلاف د مبارزې جدي کول دي، همداراز په افغانستان کې د سولې د پروسې د پرمخ بیولو لپاره د پاکستان د همکارۍ په څرنګوالي بحثونه شوي او هغه مهمه ګڼل شوې وه. نو د افغان ولسمشر سره به هم دوی په همدغو مسایلو باندې خبرې کوي. البته په ار کې یوې منبع چې نه غوښتل نومې واخیستلی شي، ازادي راډیو ته وویل چې هماغه مسایل چې له پاکستاني مشرانو سره هلته پې دوی خبرې کړې وې، دوی غواړي چې د افغان مشرانو نظر هم پرې راواخلي او د دې ته هم ډاډ ورکړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ فضا رامنځته شي. البته دغه هلې ځلې په داسې وخت کې کېږي چې تر دې مخکې افغان ولسمشر له نواز شریف سره په ولیدنه کې هم دغه جوړجاړی کړی و چې باید د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې چې له تېر یو نیم کال راهیسې د ترنګلتیا سره مخ دي نرمښت راشي او د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري بیرته عادي حالت ته راوګرځيږي. امریکایي سناتوران تر ډېره پورې په دې باور دي چې په افغانستان کې سول او ثبات د پاکستان د همکاري پرته نشي ټینګېدلی او دوی هڅه کوي چې په دې ارتباط باندې د افغان مشرانو موافقه هم ترلاسه کړي، سو په سیمه کې د تروریزم په خلاف روانه مبارزه چې د دوی په وینا په تیرو 15 کلونو کې مطلوبه نتیجه نه ده درلودلې، د مطلوبه نتیجه طرف ته حرکت کې شي. بل تکل سره
ډېره زیاته مننه. قدر من اوریدونکو، په کابل کې د ازادۍ راډیو د دفتر مشر حمید مومند و چې وایي په څو شیبو کې به د امریکا د سنا پلاوی له ولسمشر اشرف غنی سره وګوري او د افغانستان د سولې د بهیر د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان د همکاري او له تروریزم سره د جګړې پر اړوندو مسایلو به خبرې ورسره وکړي.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
په څو شیبو کې قدرمنو اوریدونکو، تاسو ته د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام خبرو، خو له هغه مخکې نوریاس نوري ته غوښتي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
ولی افغانستان ولی اوس دا د ډیلی بیست خبرونې د مقالې سرلیک دی چې لیکوال په پیل کې په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو غونډې ته کتنه کړې او لیکي د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس هڅه وکړه چې د ناتو نور متحدین افغانستان ته د شاوخوا 3000 نور سرتیرو استولو ته تشویق کړي. د لیکوال په باور که څه هم د هغو امریکایي سرتیرو شمیر چې افغانستان ته بستول کېږي تر اوسه نه دی معلوم، خو د هغو معلوماتو له مخې چې تېرې میاشت له سپینې ماڼۍ افشا شوي د دغو سرتیرو شمیر 4000 ښودل شوی دی. د مقالې لیکوال د جنرال میتس هغه څرګندونې هم راخیستې چې ویلي دي په افغانستان کې د بریالي کېدو په حال کې نه دي، خو کوښښ کوي چې هر څومره ژر دغه وضعیت بدل کړي. د ډیلی بیست لیکوال بیا دې ته خوشبین نه دی. د هغه په باور هیڅ یو چارواکی لیواله نه دی چې ووایي په افغانستان کې د امریکا اوسنی ماموریت بې معنا دی، خو له دې سره سره د امریکا متحده ایالات او د ناتو متحدین د افغانستان په جګړه کې لښکېلي دو 14 کاله وروسته تر اوسه پورې په دې هیواد کې د خپل حضور له دوام سره لیوالتیا لري. افغانستان ته عمدتاً د افغان ځواکونو د روزنې او سلا ورکولو په هدف د نورو په زرګونو سرتیرو استول د دې هیواد له حکومت او خلکو سره د نړیوالې ټولنې د ژمنې ښکارندویي کوي. ناتو ویلی چې په افغانستان کې اصلي هدف دا دی چې دا هیواد بیا د ترهګرو په امن ځای بدل نشي. هافینګټن پوسټ خبرونه هم په دې اړه یو مطلب خپور کړی دی. د هوتسن د انسټیټیوټ لیکوالې اپرنا پاندی په دې مطلب کې د افغانستان او سیمې په اړه د پاکستان سیاستونو او د دې هیواد په وړاندې د امریکا چلند ته کتنه کړې ده. لیکواله وایي پاکستاني مشران له کلونو کلونو راهیسې د امریکا له متحدو ایالتونو سره لوبه کوي او د مثال په توګه په واشنگټن کې د یو لوړ پوړي پاکستاني ډیپلوماټ ادعا ته اشاره کوي چې ویلي وو په پاکستان کې د ترهګرو هیڅ پټنځای نشته. دغه پاکستاني چارواکي دغه راز ادعا کړي چې د حقانی شبکه او طالبان د پاکستان نیابتي ډلې نه دي. خو د لیکوال استدلال دا دی چې په دغه سې ادعاو ښایي یوازې یو شمېر کسان تیروزي او بس. د لیکوال په باور د امنیتي او بهرنۍ پالیسۍ لپاره څو لسیزې له جهاد څخه د یوې وسیلې په توګه استفاده شوې، خو پاکستاني چارواکي او د دې هیواد روشنفکران د دې پر ځای چې دا واقعیت ومني پر هغې خاورې اچوي. لیکوال وایي د پالیسۍ د بدلون پر ځای استدلال کېږي چې پاکستان د حقانی او طالبانو د ډلو په څیر د جهادي ډلو له ملاتړ پرته بله لاره چاره نه لري. د مقالې لیکواله وړاندیز کوي چې د امریکا متحده ایالات باید پاکستانی مشران د دې واقعیت منلو ته اړ کړي چې کورنۍ سیاست ناکامه دی او دا ورته په ډاګه کړي چې د ترهګرۍ له لارې پر سیمه کنټرول یوازې د خوب لیدل دي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې شاعر او لیکوال امین جلال زئی د شیرونو پر ژباړه راتغه کیږي.
شیرم د نور ژباړه په سیر باندې کټ مټ نسل ژباړل کېده، خصوصا پښتو ته.
ښاغلی محمد شفیق راته وایي چې څنګه له ترنم سره علاقه پیدا شوه.
دا د خدای مرا باندې وین او ناروغ یار بلا دی واخلم.
لانزورګر عزیز الله توخی سره مرکه لاندې کایت که وخت وو نور مطالبم اوریدلای شي. پیله خبرونو کوو. همایون واد د تیری ونی فرنګي خبرونه راوروي.
په کابل پوهنتون کې د منځنۍ او جنوبی آسیا د مطالعاتو مرکز جوړیږي. د نوموړي مرکز لومړنۍ طرحه بشپړه شوې او د کابل پوهنتون د رئیس حمیدالله فاروقي لخوا د جنوبی آسیا پوهنتون له مشرتابه سره شریکه شوې. په دې مرکز کې به د منځنۍ او جنوبی آسیا هیوادونو سیاسي، اقتصادي، ستراتیژیکي، ښوونیزې او امنیتي اړیکې څیړل کیږي او د فرصتونو او ګواښونو په اړه به اړوندو هیوادونو ته تګلارې ورکول کیږي. د دې مرکز تر ټولو ستره ځانګړتیا دا ده چې افغانستان به د منځنۍ او جنوبی آسیا ترمنځ د معلوماتو او تفاهم رامنځته کولو نقش لوبوي. نوموړی مرکز به د سارک سازمان په تخنیکي او مالی مرسته رامنځته کیږي چې د تعقیب چارې به د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ترسره کوي. د مشهور پاکستانی ماډل قندیل بلوچ په ژوند سریال جوړ شو. په دې سریال کې د دې وژل شوې ماډل رول سبا قمر لوبولی. قندیل بلوچ هغه وخت مشهوره شوه چې د پاکستان له یو دینی عالم مفتی عبدالقوی سره ویډیو او سیلفی عکسونه خپاره شول. د دوی دواړو ویډیو تیر کال د روژې په میاشت کې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوه. قندیل بلوچ له دې قضیې یوازې څو اونۍ وروسته د جولای په 14مه په ملتان کې د خپل ورور له لورې ووژل شوه. قندیل بلوچ چې اصلي نوم یې فیروز عظیم و په ټولنیزو رسنیو کې یې ځان بلوچ معرفي کړې وه، خو په حقیقت کې پنجابی وه. د کرکټ د نړیوال شورا لخوا افغانستان ته د بشپړ غړیتوب د ورکولو په خاطر د روژې په وروستي ماښام مشاعره جوړه شوه. دا مشاعره چې د افغانستان په کرکټ بورډ کې جوړه شوې وه، شاعرانو، د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړو او د کرکټ مینوالو پکې برخه اخیستې وه. د مشاعرې په پیل کې د کرکټ بورډ مشر عاطف مشل وویل دوی غواړي له دې وروسته له هغو لیکوالو سره منظمې ناستې ولري چې په کرکټ پوهیږي او په دې برخه کې لیکل کوي. د مشال له خبرو وروسته د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان اصغر ستانکزي وویل د لوبغاړو د ډېرو خواریو او زحمتونو نتیجه وه چې نن افغانستان ته بشپړ غړیتوب ورکړل شو. ورپسې له روژه ماتې وروسته مشاعره پیل شوه چې د شپې تر ناوخته یې دوام وکړ.
که څه هم د شعر ژباړه ګرانه چاره بلل کیږي، خو ښاغلی امیم جلالزی له څو کلونو راهیسې د عرب معاصرو شاعرانو شعرونه پښتو ته ژباړي. د شیر پژباړه کې کومو ټکو او باریکیو ته باید توجه وشي؟ څنګه شیرونه باید وژباړو؟ د دې او نورو پوښتنو ځوابونه په دې مرکه کې اوریدلی شي چې د ښاغلي امیم سره مې کړي. امیم صاحب، ادب پوهان دا خبره کوي او وایي ډیره مشکله ژباړه د شعر ده او بیا له هغه وروسته فرضاً تخنیکي مسایل یادوي او همداسې نثر یادوي. کله چې ژباړه کوئ معنا ته ډیره توجه کوئ، جوړښت ته ډیره توجه کوئ، مفهوم ته توجه کوئ، موسیقي ته توجه کوئ، کوم داسې ټکي دي چې هغه د شعر اصالت وساتل سي؟
د غزل تجربه ما خپل نه ده کړې، ځکه خصوصا عربي غزل خو بیا بیخي مشکل ده، ځکه د هغوی عروضي غزل ده، تر اوسه پورې هم په عروضو باندې ولاړ غزل ده. پاتې سوه د آزادو شعرونو مسله. مهمه مسله چې د هغه په شعر کې د مفهوم ده. زه کوشش مې دا وي چې مفهوم هغسې را ولېږدومه لکه زه چې په عربي کې خوند ورڅخه اخلم، یو څوک ورڅخه پښتو کې هم هماغسې خوند واخلي. او دغه شعر را لېږدول ډېر زیات مشکل ده. یو خو د ټولنو توپیر ده، د کلتورونو توپیر ده، د اصطلاحاتو توپیر ده، او د ژبې توپیر خو لا پر ځای پرېږده. دغه ټول توپیرونه چې دي د هر یو بیل بیل خنډ ده چې ته مفهوم هماغسې را ولېږدی لکه په عربي شعر کې چې ده. مثلا دلته زموږ په ژبه کې ډېر د ویپانګه یا د لغتونو زیرمه زموږ خورا کمزورې ده. پنځه شپږو اصطلاحاتو ته موږ یو ټکی لرو یا یو ټکی کاروو، د نورو ژبو پر خلاف چې هغه هر مفهوم ته یو یو ټکی لري، خو زموږ متاسفانه مفاهیم زیات او توري او لغتونه مو کم دي. نو ځکه په یو لغت باندې غواړ څو مفاهیم ولېږدو، همدې اساس باندې کله کله زه اړ سم چې یو ترکیب مثلا جوړ کړم. تاسو به لوستی وي، ما کوشش کړی ده، څو څو ځله مې ترجمه کړې ده. یو مثلا یو بند یو شعر اړولی مې در سره، کوچنی شعر زه درته وایم. په ډېر افسوس سره غواړم دا هېر کړم چې یو وخت مې له داسې یو سړي سره مینه کړې وه چې د لاسونو کرښې زما د وطن د نقشې غوندې وې. دا دغه د آسمان یو شعر ده، دا ډېر کوچنی شعر ده، خو دا شعر ما څو څو ځله اړولی ده چې زه د لاسونو کرښې او د مینې کیسه او د یو وطن د نقشې غوندې دا څنګه سره جوړ کړی سم؟
یو څو بېلګې به راته ولولی او بیا به دا هم راته ووایاستی چې کله چې ځوانان شعرونه انتخابوي او ژباړي، کوم مهم ټکي دي چوکو ته باید توجه وکړي؟ مهرباني اول یو څو نمونې یو څو بیلګې چې تاسو ژباړلې دي راته ویل ولې.
یو شعر ده: زما زړه خو څه دیوالې میخ نه دی چې ته به پرې مینه لیکونه را ځوړندوې، او کله چې د زړه وغواړي ترې لرې کوي به یې. ګرانه، خاطره به دې د خاطرې په بدل کې او هېرېدل به دې د هېرولو په بدل کې وي. خو یاد لره، هغه څوک چې دا هر څه پیلوي ډېر ظالم دی.
یو دا شاعر
غدا سمان ده. یو بل شعر ده چې: ای زما د ماشومتوب د یادونو په څیر لرې سړیه، ای زما د سا او سوچونو په څیر رنزدې سړیه، مینه در سره لرم، د خپلې خاموشۍ په ژوروالي لوړم چې مینه در سره لرم. او یو بل یې ده، وایي: غمونه مې په تیاره کې خپل نوکان خوري، کټ مټ د یو ویرېدونکي ماشوم په څیر چې د دارالیتام په انګړ کې ګرځي. زه بیا خپل غمونه داسې پټوم لکه یو نشئی انسان چې د خپل پلار د جنازې په مراسمو کې د خپل خلی بوی پټوي. دا
عجیب تجربه لري. دا خلک د ژوند عجیب پرزه پرزه کړای دا، او عجیب بیا بیرته سره پیوند کړای دا. زموږ شاعران دغه شی ته ډیره توجه نه کوي.
هر انسان، زه، ته، نور، ټول خپل ژوند کې ډیره وړې وړې تجربې لرو، خو زموږ استاسي دا ورته چې هغه تجربه شاعرانه کو دا څومره ده، حساب اصلي پر دې باندې کیږي. اوس مثلا زموږ پښتو کې هم ځینې شاعران سته چې خپلې تجربې راخلي. زه شخصا دې طرفدار نه یم چې مثلا یو څوک مغلق ترکیبونه وکاروي په دې باندې ښه شاعر شي. دې طرفدار نه یم چې یو څوک مثلا خیام غوندې خمریه شاعري وکړي خو خپلې تجربې کله هم هماغسې نه وي. زه خپل هم کوشش کړی ده چې زه څه یم هغه د کاغذ په مخ راسي. د خپل تجربې او د یوې هوایي خبرې ډېر زیات توپیر وي. شعر ده زما، خپل یو بیت به درته ووایم: ویریږي نه چې دا سړی به ځان ور وغورځوي، خدای په امانی راته په غاړه د دریاب وایي. عادي خبره ده، خو زما خپله تجربه ده، راخیستې مې ده. منظور مې دا ده چې هر انسان خصوصا شاعران ډېرې زیاتې وړې تجربې لري او هغه شعر کولی شي. موږ شاعري کې متاسفانه خپلې تجربې ډېرې کمې دي،
شاعری لپاره دوی یو قراردادی شیان لري، کلمې هم هم دسی دي، خیالونه هم دسی دي، مفاهیم هم دسی دي، او دوی فکر کوي چې شاعری هم دغه ده. که ته په شاعری کې داسې یو شی یاد کړې، فرضاً په طنزیه شاعری کې یاد شوی، ته په جدي شاعری کې یاد کړې، دوی وایي وایي ګوره دا سویه، ګوره د خلکو چېرته راوغورځوله. دوی یو لیول لري او یو سویه لري په دې خپلو ذهنونو کې، او صرف هماغه شاعری ګڼي، له هغه لاندې بیا شاعری نه ګڼي. حال دا چې په دنیا کې د داسې شاعری چې پښې په مځکه نه وي، د هغو ګلم ټول سوی ده. امیم صاحب، په مشخصه که راته ووایاستئ په یو څو ټکو کې چې کوم مسایل دي چې د ژباړې په وخت کې باید ډېره توجه ورته وسي چې هم هغه د شعر اصالت خوندي پاتې سي، او هم یې تقریبا په یوه امانتدارۍ سره راولېږدوي؟
اول خو دا ده چې مثلا په دواړو ژبو سړی داسې پوه سي چې له شعر مفهوم واخیستی سي. د عادي نثر لوستل، لیکل او لغز څخه مفهوم اخیستل اسانه دي نسبتا له شعر څخه مفهوم اخیستلو ته. په خپله ژبه هم سړی ښه تسلط ولري، ځکه شعر ژباړه سخته ده. دویم مسله دا ده چې سړی خپله باید چې دی چې کوم شعر ترجمه کوي خوند یې ورڅخه واخیست که نه واخیست، دا یې بله مسله ده. او دریم مسله دا ده چې شعر هم د نورو ژباړې په څیر باندې کټ مټ نه سي ژباړل کېدی، خصوصا پښتو ته چې د موږ وایي په انګ او د عربي خورا توپیر سره لري. په همدې اساس باندې یو څوک باید دا اوس ولري چې داسې ترکیب ورته جوړ کړي چې هغه مفهوم ښه ولېږدولی سي، دا ژبه نه اړخ ده. او د مفهوم مسله یې ما په نظر باندې تر ټولو مهمه ده. مفهوم په شعر کې، اول په شعر کې مفهوم پیدا کول چې دا خو د اصلي شاعر کار ده، دا سخت کار ده. ته چې بلې ژبې ته اړه یې هماغه مفهوم اړه یې، دا دوه ځله سخت کار ده. او نو بنان مفهوم ته باید ډېر پام وسي، او مفهوم باندې باید ډېر فوکس وسي چې سم ترجمه سي، سم واخیستل سي، او سم ولېږدول سي. ځینې وخت موږ په یو شي باندې خپله پوه سو خو لېږدولی نه سو، یا بل څوک نه سو پوهولی. نو کله چې موږ شعر ترجمه کوو باید دې ته فکر وکړو چې دا بل څوک ما پوه کړ که مې نه کړو پوه، یا دغه شی چې ما ترجمه کړو دا مفهوم دغه بل څوک اخیستی سي که نه سي اخیستی، بل څوک همدومره خوند ورڅخه اخیستی سي لکه ما سي ورڅخه واخیست. دا څو ټکي دي چې شعر کې ژباړه کې ما خپله په نظر کې نیولې دي او یا یې نیسم.
کور مدان، تر اوسه به مو داسې حساب استه در سره چې څومره شعرونه به مو ژباړلي؟
نه حساب یې ځکه نهسته را سره چې یو خو دا شعرونه ډېر واړه وي، او دا په یوه ورځ باندې ډېر هم ترجمه کېدای سي، کله کله سړی ډېر ترجمه کوي کله لږ. او من ته یو کتاب ګوټی به وي چې هغه کې ډېر زیات دی، هغه د آسمان دی چې هغه د مشواڼۍ په منځ کې مینه ښځه دی، او دا یو کتاب ده. یو کتاب یې د مینې د شیبې ابدیت، د دغه کتاب ځینې بېلګې سته. یو کتاب یې د یاسمین ګلونو ته غمنامې، ځینې نور شاعران هم سته چې ما ترجمه کړي دي. نو یو کتاب ګوټی کېدای سي
په دې هیله چې کتاب چاپ سي، یوه لنډه ژباړه به واورو ستاسونه، مرکه به په همدې ځای تمامه کړو.
دا شعر چې د مرګ نومېږي، دا هم د غدا سمان ده. دا وایي چې چمړه شم د ګور پر تیږه مې، د نوم پر ځای زما د مینې کیسه په دې ټکو ولیکئ. دا د داسې یوې ښځې قبر دی چې د کتابچې پر پاڼه مینه وه، په مشواڼۍ کې غرقه شوه.
تاسو د دې یوې ټولګې یادونه هم وکړه چې په همدې نوم د مشواڼۍ،
د مشواڼۍ په منځ کې مینه ښځه.
ډېره زیاته مننه کور مودن.
ژوندی اوسئ. ډېره مننه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اورئ.
افغان انزورګر عزیز الله توخی له شاوخوا څلور دیرشو کلونو راهیسې انزورګری کوي. دی وایي په دنیا کې انزورګری ډیره بدله شوې ده، خو افغان انزورګران لا هم نیولی لاس کار کوي. د ښاغلي توخی سره مې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. توخی صاحب، که در راته ووایاست چې د کومو کلونو راهیسې تاسو نقاشي کوئ؟
اصلا د کوچنیوالي نه ما ډېر شوق درلود نقاشي سره. نو بیا مې څه شروع کوو تقریبا داسې ابتدا، یعنی داسې مسلکي توګه اکاډمیک شکل نه، نو تقریبا لس کاله الا پنځه لس کاله ما یعنی د خپل شوقي توګه ما کار کوو. او که زه رښتیا ووایم، ما استاد هم نه درلود، د ما یو مشر ورور زه ډېر تشویقولم. نو پس لغه څه زه تشویق کړم، نو بیا نو ما د خپل هغه علاقه مې ډېره سو، نو بل اخر کورونه می اغس مختبول نقاشی او خطاطی ډیر د اونرن مختبول سپغه کې خطاطی او میناتوری او نقاشی هم و د ټول کورونه مختبول پس لغت ز نه سوز رات نه فارغ سوم بیا شامل دی اونرن پنځه سوم بیا ما د خپل د اکیډمیک شکل باندې شروع کړ نقاشی می زه خو د شپیتم کال نه څما شوق علاقه دلود نه خوښي
یعنی تقریبا شوخ وڅلور دي
څلور دي البته پدې څلور دي سکاله کې مکمل اکیډمیک شکل نه نو ابتدایي شکل او پنځله سکاله وخت نیسه نو پس لغه څما اکیډمیک کار شروع
یعنی د کومو مکتبونو پیروي کوي تاسو
اصلا خو موږ خپل په اول قدم کې په افغانستان کې ټول هنرمندانو زیاتره کلاسیک کلاسیزم او ریالیستیک مکتبونو پیروي کول په ابتدا کې چون څه خپل د خپل د مکتبو بنیاد څه ده دغه دوه مکتب د ریالیزم او کلاسیزم ده نو پس لغه څه بیا په نقاشي کې سړی مثلا پرنګو بلاتی په مکتبو باندې بلاتی مثلا یعنی تجربه دې ډیر سي بیا کولای شي مثلا نور مکتبو ته املاس واچي لکه امپرسونیزم مکتب ده فعلاً په افغانستان کې ډیر مروج ده اکسپرسونیزم پاس لغت به مختزی بنو تجریدی مکتبونه دی مثلا فیویزم ده کوبیزم ده نو مختزی مدرن آرت ده نو دغه سی مختزون ډیر مدرن مکتبونه دی څنګه هم کولای سی هنرمند مختبوزی لیکن بیا یو تجربه غوړی شی اقتصاد غوړی مثلا خو بدبختانه په افغانستان کې هنرمندان بیچاره ډیر په بد شرایط کې قرار لري یو خو موهیت له خو خلق له بخ وا اقتصاد او د بخ وا زموږ د سیو بخښنه دی د سیو دولت هم نه د هنرمندانو ته پام کوي یو وزارت اطلاعات او کلچر لري څنګه بی توجه ده بالکل بی تفاوت ده د هنرمندانو پیسې کې
تو حساب تر اوسه به څومره تابلوګان جوړ کړ
ما په تعداد تقریبا 390 تر زره تابلوګان څه ما شروع کړه کار کړی
نن درتونو نه مو درلو
بله ما نمازګاګان ما ډېر دلو څه پنفارې دي توګه هم په داخل د وطن کې او خارج د وطن لکه مثلا ترکیه انقره استنبول بیا دغه سیروزی شو تاشکند کې ما نمازګه ور کړی بیا پاکستان کې وخت ز ماجر سوم پاکستان کې تقریبا ډیر نمازګه مدلود بیا څنګه سره په 2015 کال کې څه زلاړ هندستان ته بیا په هندستان کې په خپل نیو ډیلی کې ما یو نمازګه دلود څه په 2006 کې و خانی فرنگ روشند پنوم یاده ده سه یو گالری دلوت آل تا دیما یو نماجگاو یو روسی نقاش و یو هندی نقاش و بیا می پا کرشنارد گالری که یو نماجگا دلوت بیا پا دی آخر وقت 2014 که یو نماجگا ما دلوت پا گرگاون یو منطقه ده چه ارتباط دی نیو دیلی سره ده لری نوال تا یو نماجگا ما ور کس اغم دیمان فرادی نماجگاو
ماشاءالله که دیر نندارتونو نمو درلود طبعا پا دی که با مختلف آثار خرطسه ویم یه ستاس کوم ایو تابلو و چه دیر خلگو توجه رو تا کلی ده و پلوار قیمت خرطسه سوی ده
یو چو آثار رو چه پا دیلی که پا دیرش قیمت خرطسه دو دری آثار رو چه یو آثار می مجید صد شمشیر مجید دام کار کرده و او یو دو تابلوگان میشه تابلوگان چه پاکستان که خرطسه پا دیرش قیمت و چاگه هم یوی تقریبا دسی مدرن شکل دلوت مکتب دی کوبیزم و چه کار میکرده واقع کاپی نو مخبله کار کرده دیرش قیمت یو جورنالیست دی جاپانی واخسته او یو بل اثر میو چه یو هالندیان و هالندیان نو گالری که ما نمازگاه دلوت دیما دری اثر آلت خرد چه یو پورترت و افغان وولتمن پنوم دیاده ده چه یو سپینگره میکار کرده او یو جام منار دی اغه و هیرات و
اوس پا کابل که څو کسان نقاشان دي چې کار کوي
په مجموع کې په اکیډمیک شکل او البته مسلکی نقاشان کم لرو په مجموع کې 2.5 کسان شمیر تر ازینو نو او د سی غیر مسلکی هنرمندان ډیر لرو
تو خیسه معمول مکتبونه چې اوس نقاشان کار کوي دغه مکتبونو پیروي کوي په کابل کې کوم مکتبونه دي
ولا د ریالیستیک او امپرسونیزم مکتبونه ډیر کار کوي
د امپرسونیزم په دې خصوصیت
سره ته وایي ریالیزم خو موږ خپل حقیقت ګرایي ته وایي ریالیزم کې فقط یو شی ته موږ متوجه کیږو چې یعنی حقیقت یعنی یو تابلو څه کارو حتی
کټمټ په دغه سی لکه څنګه چې ده
بالکل کټمټ هی او یعنی حتی ډیر د سی ظریف کار کوي لکه میناتور شکل یعنی هر شی لکه مثلا پانه کارو درخت کارو پمغه شکل
باندې ټول ظرافت
او ظرافت سره امپرسونیزم مکتب دادسه پخوا مثلا تاسو وای مته وخت ایجاد امپرسونیزم مکتب سپغه کې مثلا منګاګ د داوینچی د بل سیزان د گوگن د بل گوگن د دغه هنرمندانو څخه مکتب د امپرسونیزم ایجاد کړ څه هغه وخت ایجاد کړ چې دوی په اول قدم کې دوی د کنواسونو باندې تورول مثلا بیا به د سې یو رنگ باندې پکې وکړل چې دغه مکتب د امپرسونیزم ده بیا پس لږ څه دوی پوس و مثلا د سې پوس څه نه باید موږ د یو شکل ورکو مثلا خلک پوسې څه دغه شی ده مثلا کوونه ده کډرخت ده کډبر ده کنسان ده بیا دوی شکل ورکې د کنواس ته څه رنگونه په ډیر آزاد توګه کاریدل یعنی پغه کې مثلا د سیر شکل دی رستیک نو رنگونه ډیر آزاد
او قیدونه ډیر
قیدونه بالکل قیدونه مات سره پغه کې پغه وخت به رنگونه یو امپرسونیزم مکتب یو رنگ خصوصی رنگ دلوت لیکن فعلا هغه مسائل هم نسته هغه قیدات د رنگونو هم نسته
تو خیسه په دنیا کې د نقاشي مختلف مکتبونه سره ګډي په افغانستان کې تقریبا په غزاله شکل سره پات دي او دنیا ډیره بدله شوې ده څه فکر کوي دا افغان نقاشانو لپاره څه کول پکار دي چې آثار داسې شي چې د دنیا له نورو نقاشانو سره د سیالي وړ شي څه باید وکړي
یو مسله بل تاسو ته وایم چې زموږ هنرمندان یو بدبختانه چې دوی ډیر تحصیل لاندې راځي د نورو مکتبو مثلا داسې مکتبو تحصیل لاندې کار کوي نو کوشش وکړي چې ځان د دې قیدات ځان خلاص کړي دما یو داسې مشوره ده باید د دې قیدات نه ځان خلاص کړي کوشش وکړي ځان ته یو مکتب جوړ کړي قیدات نشته مثلا په هر شکل کارول ایسی ځان ته مثلا له کوڅنه ځان تبدیل کړي مثلا راس یو بل هغه ته لارې ته مثلا موږ په افغانستان کې موږ که موږ متوجه سو زم کارو غریب د افغانستان کوڅه دی یا مثلا بازارونه دی یا پورټریټ ده مثلا دغه قیدات نظر خلاص کړو کوشش وکړي چې تحصیل لاندې رانه سي دی او مکتب تحصیل لاندې اوس خو مکتبونه آزاد دي اته کولای
شي تاسو هند کې ډیر وخت تیر
کړئ bale
التم بموم لدلی چې د هند نقاشان چې دی ډیر آزاد کار کوي او مختلف مکتبونو نه استفاده کوي اتا د رنگونو قیدونه نه مني د مکتبونو قیدونه نه مني څه چې په خیال کې څه په تصور کې څه په ذهن کې ډیر آزاد کوي زموږ وسم په مغه ډیر وړو وړو باریکۍ په سیګرځي په دې باندې حساب کوي الدا چې په دنیا کې هغه باریکۍ نورې لنګې شوی دی او کوشش کوي چې هغه رواني کیفیتونه د انسانانو چې دي هنرمند هغه رواني کیفیتونه انځور کړي زموږ نقاشان دې شته ډیره توجه نه کوي ستاسو تجربه څه ده په هند کې مو تقریبا څو کلونه چې کار کړی د نقاشي هلته څنګه ووځه
خو زه خبرو تاسو کوم خپل نقاشي احساس ته هنرمند باید کوشش وکړي چې د خپل احساس وړاندې کړي فقط خبره اوس احساس کړه اوس تاسو ویل هندستان کې هغه هنرمندان چې کار کوي هغوی واقعا قیدات نه مني په دې نه مني چې هغوی د خپل هغه خپل احساسات څه لري په خدایو کې چې په یو کنواس کې د خپل دغه رنګ وهي
صرف یو برس وهي
دغه احساس یې د وایي دغه دما احساس ده دغه احساس د خپل احساس ما وړاندې کړی خلکو ته
زموږ ول سیدی دغه شی که ورته وړاندې کې تعجب کوي
خو دا د ما پخوا تاسو ویل چې زموږ جامعه ته او خلکو ته ارتباط لري بدبختانه زموږ جامعه تقریبا کدر ته وایم ته ووسم او یا فیصد خلک تعلیم لري دي او پرې د نور دا اونری کارونه ته فرهنګي کارونه ته لدینه خو بیچارهګان بیخي لري دي محروم دي او دا نظر په موهید شرایط باندې ده اوس د هندستان د خلک یو بل شرایط یا بل موهید کې ژوند کوي مثلا وطن کې سوله ده وطن آرام ده او جامعه یو د سیو دیموکراسي لري څه یعنی د خلکو خپل شخصي شخصیت دي شخصي هغه دي ډیر حفظ ده څوک څا سره کار نه لري اوس موږ خو زموږ جامعه خو ډیر بدبخته جامعه ده
په دې لته نقاشان مو د نقاشانو آثار مو یو ورځ د دنیا د نقاشانو له آثار سره د سیالۍ وړ سي ډیر مننه چې رااله یو زموږ بلنه مو مننه
تشکر نیازی صاحب
ټولنیز شبکه انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
اوس ته نقل وار دی وغمې دا ځل د اروا په نوم یو نقل راوړی دا وایي د دې نقل پیښې ډېرې ښې سره لګېدلې او سړی تر پایه لاس نیولی ګرځوي
اروا هر
خلک چې زده کړې وکړي او زلمکۍ شو پلار ورته وویل زویا سبق دې تمام کړی دی نور نو کوچنی نه یې اوس نو هغه وخت را رسېدلی چې له کوره ووسې مسافر شي زه به یوه پیړۍ درکړم سفر پیل کړه د پیړۍ بارول او تشول د مالونو اخیستل او خرڅول زده کړه ښه پوره زحمت وباسه زه غواړم چې څومره ژر کیدای شي د ژوند کولو په هنر پوه شي پلار زوی ته 1000 روپۍ ورکړې چې مال ورباندې راونیسي او بیا یې وپلوري او ګټه پکې وکړي هلک له کوره رخصت واخیست بیړۍ ته وخوت په سمندر کې مزل پیل کړ له ښه مزل وروسته یې بیړۍ په یوه بندر کې ودروله په ساحل کې راکوز شو چې بازار ته لاړ شي او په هغو پیسو چې پلار ورکړې وي مالونه واخلي د دغلته یوه تابوت کې مړی ولید چې لارویان به ورته درېدل او په تابوت یې لکه سوالګر ته چې څوک پیسې ورکوي پیسې اچولې د له یو چا پوښتنه وکړه چې دا مړی ولې په میدان ایښی دی مړی خو باید ژر تر ژره خاورو ته وسپارل شي هغه ځواب ورکړ دغه سړی چې مړی یې په تابوت کې دی پوره وړی و او په دې وطن کې دا رواج دی چې څو پورې د دغه کس پور نه وي ادا شوی مړی یې نه خښیږي نو تابوت به تر هغو دلته ایښی وي چې خلک پیسې ورټولې کړي او ټول پورونه یې پریشي که د مړی یوه روپۍ پور هم پاتې وي د خښولو اجازه یې نشته ده وویل ورشي ټولو پور ورکوونکو ته یې ووایاست چې راشي چې پیسې ورکړم په ساعت نیم کې ټول هغه کسان را پیدا شول چې په مړی باندې پیسې باندې وي د ټولو ته پیسې ورکړې او چې په دې ډاډه شو چې مړی نور نو خاورو ته سپارل کیږي خپلې بیړۍ ته وخوت او تش لاس د کور په خوا روان شو کور ته چې ورسېد پلار یې ورته وویل عجیبه ده ډېر ژر راغلې د چې ټولې پیسې د پردي مړی په پور کې ورکړې وې پلار ته پلمه وکړه ویې ویل سمندري غلو مې د بیړۍ مخونی ولا ایثار یې کړم او ټولې پیسې یې رانه یوړې پلار ورته وویل شکر دی چې ته ژوندې یې چې سروي خولې ډېرې دي غم مه کوه زه به نورې 1000 درکړم خو دا ځل به پام کوي په همغه لار باندې ځي چې غلو په کې ښکولای وي زوی پلار ته ډاډ ورکړ خدای پاماني واخیسته او په بیړۍ کې یو ځل بیا سفر پیل کړ د سفر په وخت د ترکانو یو بیړۍ ولیده او لزانه سره یې وویل دا خوخه خبره ده چې سړی دوستان پیدا کړي راځه سلام به ورواچوم خبرې به ورسره وکړم ګوندې د لارې ملګری شو د ترکانو بیړۍ تا ور وخوت او له چلونکي پوښتنه وکړه له کومه ځای راځي هغوی ورته وویل له ختی زرازو د بیا پوښتنه وکړه څو مبار کړی دی هغوی ځواب ورکړ نور بار نه لرو یوازې یوه ښکلې ښځه راسره ده د بله پوښتنه وکړه دا ښځه خرڅوي په چای خرڅوي هغوی ورته وویل هر څوک چې ډېرې پیسې لري دا د ترکانو د سلطان لور ده راو متختوله ځکه ډېره ښکلې ده ګوندې په ښه بیه خرڅه شي د هغې د لیدلو اجازه وغوښته او چې څنګه یې ولیده د هغې د بیې پوښتنه یې وکړه هغوی ورته وویل په 1000 یې خرڅوو د 1000 روپۍ چې پلار ورکړې وي او تیارې ورسره وي ټولې هغوی ته ورکړې انجلۍ خپلې بیړۍ ته راوسته واده یې ورسره وکړ او یو ځل بیا تش لاس کور ته روان شو چې څنګه کور ته ورسید او د پلار نظر ورباندې ولګید پلار ورته وویل ډېر داسې ښکلی او تازه ښکاري لکه چې ښه ګټه دې راوړې ده ده ورته وویل پلاره یو ډېر زیات قیمتي غمی مې راوړی په لیدو به یې بی حده خوشاله شي یوه ښځه مې راوستې ده زما ښځه اوستانګور د ترکیې د سلطان لور ده پلار یې ورته په قهر شو احمق یې وباله او دواړه یې له کوره وشړل له ده سره چې نه پیسې وي او نه یې کوم کسب او کمال زده و ښځې ته په ژړا وویل اوس به څه کوم زه خو نه پیسې لرم نه کمال ښځې ورته وویل غم مه کوه زه انځورګره یم زه به انځورونه باسم ته یې په بازار کې پلوره خو ګوره چې هیچ چا ته ونه وایي چې دا انځورونه زه باسم ښځې انځورونه ایستل او میړه یې په بازار کې پلورل ګزاره یې روانه وه په دې منځ کې د ترکیې سلطان هرې خواته بیړۍ واستولې چې د ورکې شوې لور درک ولګوي د تصادف له مخې د سلطان د کسانو یوه بیړۍ هغه خارګوټي ته هم راغله چې دغه جوړه پکې اوسېدله د بیړی کسانو چې خې پیسې ورسره وي د خارګوټي په بازار کې لدی فراته چې چانی ووهي د خوخي شیان یې په لوړه بیه اخیستل. د سلطان د انزورګری لور میړه چې دا حال ولید په منډه کور ته لاړ او خزی ته یې وویل خډیر انزورونه وباسه چې ډیر شتمن کسان راغلي دي، که خدای کول ټول به په ښه بیه وپلورو. د سلطان لور په بیړه ګڼ انزورونه وویستل او میړه یې بازار ته یوړل. د ترکیې د سلطان کسانو چې انزورونه ته وکتل په خپلو منځو کې سره وویل دغسې انزورګري به د سلطان لور کوله، دا د بل چا کار نه دی، دا خامخا هغې ایستلی دي. دوی زلمی ته وویل انزورونه په څو خرڅوې؟ زلمی ځواب ورکړ بیه یې ګرانه ده، یو هم تر شلو روپو کم نه ورکوم. هغوی ورته وویل سمه ده، خو زموږ نور هم په کار دي، که فرمایش درکړو راته باسي. زلمی ورته وویل زه نه، زما میرمن انزورګره ده، راځئ کور ته به لاړ شو، هغې ته فرمایش ورکړئ وبه یې باسي. د سلطان کسان کور ته ورسره روان شول او دوی چې د سلطان لور پیژندله سمدستي ونیوله وې تړله په بیړۍ کې واچوله خپل پلار ته یې ورسوله. د سلطان د لور یوازې پاتې شوی میړه غمونو لاهو کړ، نه ګرانه ښځه ورپاتې وه، نه یې پیسې لرلې او نه د کسب و کمال څښتن و. هر ورځ به د ساحل غاړې ته په دې تمه ته چې ګوندې څوک یې په بیړۍ کې سپور کړي او له دې ځایه یې وباسي، خو څوک یې نه پیدا کول. بالاخره یوه ورځ ماسپښین چې زلمی د ساحل په غاړه یوازې ناهیلی ولاړ و، هلته یې یو بوډا کب نیونکی ولید چې په خپله وړه بیړۍ کې ناست دی. زلمی ورته وویل ما به در سره ملګری نه کړې، کار به در سره کوم. بوډا ورته وویل زه به بیړۍ چلوم او ته به کبان نیسې، خوښه دې ده؟ زلمی ورسره ومنله، بیړۍ ته ور وخوت او دا ژمنه یې سره وکړه چې ګټه او تاوان هر څه به نیم په نیمه وي، هر شی به برابر سره ویشي. په هغه ورځ چې لمر ولوید او د ماښام د ډوډۍ وخت شو، بوډا ورسره خپله ماښامنۍ وویشله او له هغې وروسته دواړه په بیړۍ کې څملاستل. دغه وخت ناڅاپه یوه زوروره سیلۍ راغله چې د دوی بیړۍ یې د سمندر منځ ته وښویوله او بیخي ډیر وړاندې یوه ناآشنا ساحل ته ورسوله. دا ترکیه وه او ترکو چې نابلده کسان ولیدل بیړۍ یې ځینې واخیسته. دوی یې لکه څنګه چې د هغې زمانې دود و د خپل سلطان مریان کړل. سلطان دواړه د باغ او کرنې په کار وګمارل، بوډا به د سبزیجاتو د پټو پالنه کوله او زلمی ګلان کرل. دواړه مریونه د سلطان د باغ له نورو باغوانانو سره انډیوالان شول. وخت ورباندې بد نه تیرېده، بوډا به شپېلۍ، ګیتارونه او وایلونونه جوړول او زلمی به غږول او ترنګول، سندرې به یې ویلې. دغه وخت د سلطان لور په یوه هسک برج کې د سزا لپاره نظر بنده ساتل کېدله او د دې لپاره چې زړه یې ډیر په تنګ نه شي سیلۍ ورسره وي. دې ګڼله چې میړه به یې ډیر لرې چیرته اوسي، خو چې د باغ له لورې به یې د ساز او سندرو آواز واورید په زړه کې به یې ورتیره شوه دا نغمې به څوک غږوي او دا سندرې به څوک وایي. دومره ښکلي سندرې او ښکلي نغمې خو یوازې د ښایسته وي. د سلطان لور به خپل میړه ښایسته باله. دې د برج د بندې کړکۍ چې د پرانیستو اجازه یې نه وه له چولو څخه باغ ته وکتل او خپل ښایسته یې وپیژنده. د سلطان د لور ندیمو او سیلیو به هره ورځ د ګلونو یوه ډکه ټوکرۍ برج ته خېجوله. د سلطان لور د خپل ښایسته للیدو وروسته سیلیو ته وویل دغه سړی چې سندرې وایي او نغمې غږوي په لویه ټوکرۍ کې یې کینوئ، په ګلونو کې یې پټ کړئ او دلته یې برج ته راوخېجوئ. زلمی او نورو باغبانانو ګمان کاوه چې د سلطان د لور سیلۍ غواړي ټوکه جوړه کړي. زلمی په ټوکرۍ کې پاس راوخېجول شو او چې د ګلونو له منځه راووت حیران پاتې شو چې خوب ویني او که په رښتیا خپله ښځه. د سلطان لور او میړه یې د تیښتې بندوبست وکړ. یوه لویه بیړۍ د سلطان د لور له سرو سپینو مرغلرو او جواهرو ډکه شوه او د سلطان لور له خپل ښایسته او خپلو سیلیو سره ور وختل او هله بیا بیړۍ په تیاره کې په پټه روانه شوه. خو بیړۍ لږ لار لا نه وه کچ کړې چې زلمی ته له بوډا سره کړي ژمنه ور یاد شوه. نو خپلې ښځې ته یې وویل، ګرانی، مالی بوډا سره ژمنه کړې و چې په ګټه او تاوان کې به سره شریک یو. اوس چې زه په ګټه کې یم او په سرو سپینو او جواهرو بار بیړۍ را سره ده، هغه مې هیر کړی دی. دغسې چلند مې په زړه نه آوارېږي. زه خو وایم چې که خطر هم وي توکل په خدای، ورستنیږو او را سره ملګری کوم یې. ته پکې څه وایې؟ د سلطان لور یې غوښتنه ومنله او دوی بې له دې چې خطر ورپېښ شي بوډا هم د ځان ملګری کړ. د سمندر په منځ کې زلمی بوډا ته وویل، له ژمنې سره سم به په بیړۍ کې ټول شته سره نیم کوو. بوډا ورته وویل، په بیړۍ کې خدا ښځه هم شته، هغه هم نیمه زما او نیمه ستا کېږي. زلمی ورته وویل، ګرانه مشره، زه ستا د نیکۍ پوره وړی یم. زه دې ته تیار یم چې دا خپله نیمه برخه ثروت هم تا ته درکړم، خو البته ښځه به را پرېږدي، دا به زما وي. بوډا وخندل، ویې ویل، ته ډیر سخی زلمی یې، ما پیژندلی، خو ته ما سم نه پیژنې. زه د همغه بوډا اروا یم چې یو وخت په تابوت کې پروت وم او د پورونو په وجه مې د مړي د ښخولو اجازه نه وه، خو تا خپلې ټولې روپۍ زما په پور کې ورکړې. دغه شتمنی او دغه بخت چې دې موندلی دی، دا ټول د هغو ښو برکت دی. زه هیڅ شی نه غواړم. دغه وخت بوډا زلمی ته دعا وکړه او لکه برېښنا چې ښکاره شي او بیا نه وي، له سترګو پناه شو. د زلمی بیړۍ چې د پلارنۍ ښار ساحل ته ورسېدله، ټول خلک ورباندې خبر و چې د دنیا د مخ یو ډیر لوی شتمن را روان دی. هغه څوک چې په ساحل کې ورته انتظار ولاړ و او زلمی ته یې غېږ ورکړه، د زلمی پلار و. زلمی پلار یې او میرمن یې ټول عمر په خوشحالۍ او عزت تیر کړل.
په ډیرو وجرو کې لډیر په خوا د نورو مجلسونو ترڅنګ کله ناکله ترنم هم کیږي. هغه کسان چې ښه غونه لري، اکثرا دوی یا خپل یا د نورو شاعرانو شعرونه په مترانم انداز کې داسې وایي چې د ټول ساز تنده پرې ماتیږي. په سټوډیو کې نن محمد شفیق خان را سره میلمه دی. شفیق خان خو غږ لري، دی به راته ووایي چې څنګه یې له ترنم سره شوق پیدا شوی. محمد شفیق خانه، ترنم خو لساز سرم کیږي او بے ساز هم خلک کوي، نو تاسو څنګه کوی؟ بے ساز ترنم کوی که لساز سر؟
زما خو تر دې وخت بے ساز ترنم و، ځکه چې تنهایی و، نو هغه تنهایی زه ترنم ته راوستلم او ډیر مې ناشنا سم زمزمه کاوه. هغه مې اوریدی تقریبا، هغه مې په مغزو کې کښېناستی.
دا راته وایسته چې څنګه مو علاقه پیدا شوله دې ترنم سره؟
داسې و چې مشکلات او تنهایی ته یوړلم، بیا نو د مکتب او د درس په وخت کې هغه کتابونه ډیر راته مشکله و، نو هغه ما د شپې تر سهاره ویله. د شپې تر سهاره چې به مې ویله، د هغه تر څنګ به ما د ناشناس غزلې اورېدلې، دا به مې تر سهاره اورېدلې. په هغه به زما زه خوب
یو وخت کې به دې دوه کاره کول
وکړې. هغه تقریبا داسې و چې مطلب هلته به ما د ریاضي سوالونه الواله، د بل تر څنګ چې سهار چې به زه راپورته سوم، تقریبا د ناشناس کومې غزل چې به ما اورېدلې وي، هغه به زما ټوله په دماغ کې پرتې وي. خو اوس هغه رقم نه یم.
نو ولې څه سوي
وخت تیر سو؟ نه پوهېږم چې ولې. په هغه شپو کې احساسات و، جذبات و، اواز هم ښه راپورته کېدی. دا ځای ته زما فکر نه و چې بیا داسې زوال راځي، مطلب کمزوري کېږي.
علاوه له استاد ناشناس نه چې تاسو یې سندرې ترنم کوئ، نور څوک دی چې تاسو یې علاقه لرئ ورسره چې باید ترنم یې کوئ یا ترنم وایئ؟
دا اول سر و د کندهار کې د بیدالله، او بیا د دې تر څنګ بیا چې کله زه داسې د مطالعې د سټډیو خواته ورنږدې سولم، یا مې کله تنهایي کې ژوند درلودی، او بیا مې خوشحال خان خټک ډیر مطالعه کاوه، بیخي ډیر مې مطالعه کاوه. په هغه وخت کې زما سره د خوږ ژبې اواز داسې ښه خوند راکاوه د ناشناس، او دا مې فکر کاوه چې مطلب اصلا چې موسیقي د نو همدا ده.
په اردو کې بیا د چا غزلې ترنم کوي؟
په اردو کې خو نو داسې دی چې هغه کې ډېر ښه موسیقاران سته، ډېر ښه ښه هنرمندان سته، ډېر خوندور هنرمندان سته، دا هلته هم سته او په انډیا کې هم سته. زما تقریبا پخواني ټوله هنرمندان چې دي د هغو وختو، بلکې هر هنرمند چې په افغانستان کې هم تیر سوی دی، مثلا دا اوس په روژه کې زما ډېر کوشش دی، په رامزایر باندې زه کار کوم او تقریبا ما زیو زمزمه کوم، هغه ډېر بیخي زیات. نو په دې کې زه وینم چې مطلب هر یو په خپل وخت کې کار کړی دی.
د هند سندرغاړو مو ویل، د کلاسیکو سندرغاړو، په هغه کې د چا
غږ ډیر ستاسو د توجه وړ دی؟
هغه ډیر چې وو تقریبا دغه سل یا یو سل څو غزلې چې سیګل ویلی وې، نو ځکه چې ناشناس خو اردو وه او اردو زما دپاره مشکل هم وه، نو کله چې به ما یو دوې درې غزلې اورېدلې په اردو کې د ناشناس، هغه بیا وروسته زما دا فکر شو چې دا د سیګل آواز دی، نو بیا به ما د سیګل پر رنګ باندې زمزمه کولې. او د 2000 مخکې تقریبا د سیګل کم کمپوزونه چې وه څونې غزل چې ته ویلې په هر کم چې ویل دي، مشکل د الفاظ درست وو مگر په کمپوز وو او په طرز وو، په لهجه کې چندانې فرق نه وو.
تاسو سیګل یاد که د هغې یوه سندره راته چې مشهوره یې هغه راته زمزمه کوي، ترنم یې کوي.
بلې، بخښنه غواړم د نوشا صاحب په قول باندې چې د سیګل تا غزل د د پر حالات باندې جوړه وه، نو د ته ځکه ډیره خوښه وه د چې هر څه غزلې وې ویلې وې په هغه کې د ده دا غزل ډیره خوښه وه. او بیا د ویلي هم دا په کتاب کې ما مطالعه کړل، د دې سټډي ما وکړل چې دغه غزل چې ما ویلې ده کله چې زه مړ سم زما پر قبر بیا زما سره تاسې یوسي تر جنازې پرې، دا د ناشناس په آواز کې ما واورېدلی، بیا مې د سیګل په آواز کې واورېدل چې ډېر ښه په خوند یې ویل ده، کېدلی سي زه لږ څه د ناشناس پر طرز د زمزمه کړم. او بیا هم دوی داسې وکړه چې کله سیګل مړ سو هغه غزل یې د ده سره یوړ تر جنازې پرې.
مهرباني.
جب دل ہی ٹوٹ گیا، جب دل ہی ٹوٹ گیا ہم جی کے کیا کریں گے، جب دل ہی ٹوٹ گیا الفت کا دیا ہم نے اس دل میں جلایا تھا، الفت کا دیا ہم نے اس دل میں جلایا تھا، امید کے پھولوں سے اس گھر کو سجایا تھا، امید کے پھولوں سے اس گھر کو سجایا تھا، ایک بے دل لوٹ گیا، ایک بے دل لوٹ گیا ہم جی کے کیا کریں گے، جب دل ہی ٹوٹ گیا.
ڈیر زیات مننه. البته سایګل ز ماورما غږ مو ډیر ورنږدې دی سایګل ته. په دومره موده کې مو ولې د ساز لالو سره سندرې ونه ویلې؟ د دې دلیل څه و؟
د ټولنې څه اوټ و؟
بیا چې بیرته راغلی ټولنې ته ولې دې دا کار ونه کړ؟
نه مې ورته فکر چې داسې به راځي، او زما دونی په اهمیت هم نه پوهېدلم چې رښتیا خبره سي.
اوس دې څه نیت؟
اوس مې دغه نیت دی چې زه باید پر دې باندې کار وکړم، او په هر حال چې وي چې څه نا څه چې اڅونې زما څه کېږي زه باید خلکو ته ځان ښکاره کړم.
یعنی اوس مو زړه ده چې د ساز لالو سره سندرې.
بلې،
په دې برخه کې مو څه زده کړې هم کړې دي کم نه دي کړې؟
یا نه مې دي کړې، چیرې مطلب څوک ما په شاګردۍ باندې قبلوي یا دی ما اکسپټوي زه بېخي اماده یم هر څوک چې وي.
تاسو په خپلو خبرو کې استاد ناشناس څو ځلې یاد کړ، د هغه یوه سندره چې ستاسو ډېره خوښېږي هغه راته ترنم کوي.
درست ده، د پښتو غزلې او پارسي غزلې خو دا تقریبا زما په دماغ کې ټوله ناست وي، مګر اوس چونکې وخت ډېر تېر شوی دی نو دغه ډېرې نرمې غزلې چې دي او ده چې په هغه اول سر کې ویل دي او ښه خوږه آواز کې ویل دي هغه به زه درته ووایم چې ده په اوله ورځ په راډیو کې ویلې ده د ده په قول باندې.
ناروغ یار بلا دی واخلم، داغ دی خدای مرا باندی وین، او ناروغ یار بلا دی واخلم، ناروغ یار بلا دی واخلم، خدای دې له دیوارې را جوړ کړه و ناروغ یار، خدای دې له دیوارې را جوړ کړه و ناروغ یار، خلک بوای بخت تور دی آرم رینا، ناروغ یار بلا دی واخلم، بلا دی واخلم، خلک تک باوائے بخت تور دے آرم رینا نارو غیار بلا دے واخلم بلا دے واخلم
ڈیرا مننا
عدالت او له فساد سره مبارزه که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو لاله مسولینو ته ورسوي نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بچو د دغه شمیرو لاله له موږ سره په اړیکه کې شي 0999 15 10 40 0998 225 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک باندې لاله خپل پوښتنې له موږ سره شریک کړئ www.facebook.com/azadiradio